مخکخی خزی.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، د مخکخی خزی خبرونه ته خرغلاست. بیا هم په خبرونه کې مخکخی خزی لزان سره لرو، خو مخکې تر دې چې دغه مخکخی خزی تاسو ته درو پیژنو، نن د فضا نوردی یا فضا ته د انسان د تک نړیواله ورځ ده. د 1918 زیږدیز کال د اپریل په 12مه نیټه، یعنې له نن څخه پوره شپېته کاله وړاندې، په همدې ورځ لومړنی انسان فضا ته سفر وکړ. دغه فضا ته تللی لومړنی انسان روسی یوری الکسی یویچ گاګارین و. یوری گاګارین د پخوانی شوروي اتحاد په مټ فضا ته واستول شو. د هغه دغه سفر د ځمکې له اتموسفیر څخه د باندې 108 دقیقې و، چې هغه په دغه موده کې وتوانید د ځمکې له مدار څخه راوڅرخي او بیرته په بریالیتوب ځمکې ته راشي. خو له نن څخه 33 کاله وړاندې بیا لومړنی افغان فضا ته سفر وکړ، چې دا لومړنی فضا ته تللی افغان عبدالاحد مومند و، چې نږدې 9 ورځې په فضا کې تیرې کړې. هغه له دغه سفر څخه 3 کاله وروسته په هیواد کې د ناخوالو له امله هیواد پریښودو ته اړ شو. ښاغلی مومند اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په آلمان هیواد کې استوګن دی. موږ په نننۍ خپرونه کې د ښاغلي عبدالاحد مومند میرمن اغلی بی بی ګل کریم مومند له ځانه سره په دې خپرونه کې لرو. اغلی مومند، خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه کور ودان.
سر کې که تاسو غواړئ د ځان په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ، نو مهرباني وکړئ.
ته ټولو له مخه زه خپل سلامونه او درنې او د مینې ډکې هیلې خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو ته، او په تېره بیا ځکه دا د میرمنو خپرونه ده، خپلو ټولو ګرانو خویندو او میندو ته د افغانستان په ټول ګوټ ګوټ کې رسوم، او د ښه او روښانه او سوکاله ژوند غوښتنه د زړه له کومې هر یوې ته جلا جلا لرم.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، موږ په دې خپرونه کې دوی میلمنې له ځانه سره لرو، یوه اغلی مومند او بله بنفشه لنګری. د اروایی ناروغیو مشوره ده چې د معتادو ښځو تداوی کوي، دا به هم را سره په خبرونه کې وي. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې وایم، تاسو کولی شئ چې همدا اوس د کابل سټوډیو ته زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې زموږ د اغلو میلمنو نه ولرئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 30، او بله شمیره مو ده 0 800 72 55 55. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او په دې خبرونه کې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. اغلی مومند، را به شو خپلې لومړنۍ پوښتنې ته. که تاسو راته ووایاست چې د ښاغلي مومند صاحب د لومړني فضایي سفر پر مهال تاسو چیرته وئ؟ له مومند صاحب سره تاسو پیژندل، او که مو پیژندل نو څه حس مو هغه وخت درلود؟
اول به زه ستاسو هغه مخکینۍ پوښتنې ته چې لنډ جواب درکړم، چې زه خپله نوم بی بی ګل کریم مومند دی. زه زیږېدلې د غزني ولایت د مقر په ولسوالۍ کې یم، او رالوڅوې د کابل په ښار کې یم، او ابتدایي مکتب مې په محمودي هوتکي کې ویلی دی، او لیسې مکتب مې بیا په رابع بلخي لیسه کې ویلی، او له هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي نه چې هغه وخت د ادبیاتو د پانډي او څنګه وا فارغ شوم، او له هغه وروسته بیا د مهاجرت په وخت می په کابل کې د هیواد پر ځخانه کې دنده ترسره کوله، او بیا راسم ستاسو دی دویم پښتني په جواب کې به وایم. هو، هغه وخت چې ښاغلی مومند فضا ته تو واده کړی و، او وادم کړی وو، او هغه وخت چې دی کاندید شو دی پرواز لپاره په ماسکو کې وو، او موږ معلومه خبره ده ومې ویل چې وادم کړی وو، او په هغه جریان کې چې دغه آمادګي نیول او درسونه یې باید آمادګي درلودله، هغه وخت ما لورکۍ هم مشره لور مې هیله هم هلته په ماسکو کې دنیا ته راغله، او موږ له یو بل سره پیژندل او واده سوي وو. او نور نو کدا زه درته سړي با اړه باندې معلومات درکوم چې ما بت حالت او احساس دی هغه د پرواز په وخت کې معلومه خبره ده چې د هغه د میرمنې په څیر باندې دا یو ډیر د خوشحالۍ او فخر احساس هم وو او په څنګ کې د معلومدار ده چې د اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نښته و ځکه چې له دې سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلی ده دا کومه د پروازونه هیڅ وخت بی خطره نه دي او همدارنګه چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اتمن به هغوی خبر وي چې د دوی د یو سخت خطر سره مخامخ شو چې تلوي ساته اضافه باید د ځمکې شاوخوا را ګرځېدلی وای نو دا شرایط ما هم څنګه چې مې وویل هم مې فخر پې کوم او هم مې فخر پې کوو او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای و ده او زه دا افتخار بیا هم یادولی شم چې زه دا افتخار تنها د ځان نه بولم او یا تنها د خپلې کورنۍ نه بولم دا افتخار د افغانستان د ټولو خلکو ده له شماله تر جنوبه له شرقه تر غربه دا د افغانستان د ټولو ګډ افتخار دی د مومند پرواز د مومند ځوان د مومند دغه اتلوالي چې ترسره کړی دا د موږ ټولو ګډ فخر دی او سرلوړي.
بله آغلی مومند، تاسو اوس مهال په څه باندې بوخته یاست؟ د خپل اوسنیو بوختیاو لږ راته ووایاست.
موږ کله چې آلمان ته تقریبا دیرش کاله پخوا په دونویم کال کې کله چې په مزار کې بغاوت شروع شو مخ له دې چې وضع ډېره خراب چې موږ د خدای رحمت په سوی و په خپل وخت باندې را ووتو آلمان ته رالو اما ډېر سخت د مهاجرت شرایط لکه څنګه چې ټول نور مهاجرین یې تېروي موږ هم تېر کړي دي منتها په یو څه ناڅه تفاوت سره په دې وطن کې موږ په ژبه مطلق نابلده وو او د ځوان شرایط هم ډېر بدل شرایط وو نه نظر و هغه شرایطو ته چې موږ په افغانستان کې ځوان پکې کوو خو د مهاجرت شرایط ډېر سخت شرایط دي موږ تر ننه هم چې دا د دېرش کاله تقریبا کې موږ دلته ځوان کوو ځوان کول په پردي وطن کې آسان کار نه ده له پردي وطن له محیط له ځوان له ژبې له کلتور له شرایطو سره ځان عیارول ډېره سخته قرباني ده او مجبوریت په موږ باندې دا راوستې وه او تر ننه هم دا د پراتو یو دلته د مجبوریت په اساس باندې او کار وظیفه به زه درته ووایم چې د آلماني زده کړې په څنګ کې چې موږ باید شروع کړې وای او آلماني ژبه هم زده کړې وای فعلا د ما زه یو رسمي وظیفه او مسؤلیت لرم چې هغه وظیفه او مسؤلیت موږ تا چې په خپله ژبه کې نه پوهېږم داسې یو مشخص نوم نه ورته لرو دا د وړکتون د ښوونځي د ماشومانو د ابتدایي ښوونځي د ماشومانو چې له اوله تر څلورمه ټولګي دي دلته د هغوی د پالنې او سرپرستی او مسؤلیت په غاړه لرمه او هغه په دې شکل چې هغه والدین چې دلته مصروف دي او ټول ورځ کار کوي د هغوی وخت نه لري چې خپل اولادونو ته د مکتب له نه وروسته ورسیږي نو په دې خاطر باندې سهار وختي خپل اولادونه هلته راولي چې البته دا معلومدار ده یو بخش داسې له ښوونځي سره یو ځای تړلی ده حالات خپل اولادونه پریدي بیا دوی دې کارته او د ښوونځي له ختم نه وروسته بیا خپل اولادونه یې راسان د لته راځي موږ باید د غرمې ډوډۍ ورته آماده کړو البته که ډوډۍ موږ نه آماده کړو نور پرسونل سره او موږ باید د هغوی سرپرستي وکړو مراقبت یې وکړو مصروف یې وساتو په کورنیو وظیفو کې مرسته ورسره وکړو او دا تر 5 بجو دوام کوي او هغه والدین چې معلومه ده ټوله ورځ په کار کې مصروف دي اولادونه یې د لته ساتل کیږي ورته او خوندي وي زما مسؤلیت هم دغه ده په آلمانی ژبه کې ورته وایي شولکن بتروینګ په آلمانی ژبه ورته شولکن بتروینګ وایي او موږ تاسو نو کوم مشخص نوم نه ورته لرو نو
زمونږ یو اوریدونکی په کرخه دی د ده پوښتنې به راواخلو او بیا به د هغې نه وروسته بیرته له تاسې نه پوښتنه ولرو السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه احترامات مو منه یا
وعلیکم السلام
مې مېرمنې ته سلام کړم فضل هودي وردګې ما
وردګ څه په خیر راغلی یې خبرونه ته
ډېر اجازه ته کړم وقیان دا کوم مېرمنه چې نن لاره تاسو خبرونه کې وقیان زوی د افتخار دی چې د خورګون مې لوري شو دی حتی په افغانستان کې خو به خدمت کړی وي شان نور مالک ته ولاړ شي په نور مالک کې خدمت کو نو درنی ملمنم پښتنه داغه دا او سوال می داغه دا چی اغه کوم کافون چلر پراتو سیمو کې ژوند لري په کور کې اغه کومه په استلو اورګونی دي چې هغه ښه استعداد لري او کولای شي چې درس ووي ټولنه ته او جامعه ته خدمت وکړي او بل بدبختانه چې هغه نه پریدي درس ویلو د پوره دوه خلکو د پوره یې پیغام دی او هغه کسان چې نه غواړي په استلو خور لوري په استلو ووزي جامعه تلته یا ډاکټري وکړي یا انجینری وکړي دوه د پوره یې پیغام ته شایده چې دا خلک یو څاګو شي هغه خپل خورګون پریدي درس ویلو ته چې پارتلن کې یو ډاکټر را جوړ شي یا انجینر را جوړ شي یعنی هغه غوي ورکو خلکو د پوره پیغام دا مې وپښتنه مننه
ډیر زیات مننه کوم ودان ورډک سپ اغلی مومنت تاسو زمګ د ورور خبري واورېدي
ما د خپل ورور خبري واورېدي اول زه هم خپل سلامونه خپل ورور ته وړاندې کوم او دویم دا چې دی ورور دا چې د ما په ژوند برابر پښتنه وکول دا ما ولا ډیرو له غوښتنو نه وکړم ماته دا سوال راځي چې اوس ځواب ورته ورکړم په ډیره مینه به دې ورته وایم چې
ډیر ښه مهرباني
لبا ته مرګ د افغانستان تلوي کلن جنگ په موږ باندې ډیر ناورینونه را نازل کړي دي او یو له ډیرو مهمو ناورینونو نه دا د سیمو په کلو او باندې کې زموږ خوندې او منډې او حتی زموږ ځوانان د تحصیل او زده کړې لپاره نه محروم او به برخه پات سی وی دی هلته مکتبونه نسته خوندې ترل چی وی دی او لټول امکاناتونه به برخه دي نه تنها د ذکر بلکې د نننی مدني ټولنې د ډیرو ابتدایي حقوقونه هغه به برخه دي په تیر زموږ خوندې او منډې ته هغه سلامتی او صحت او روغتیا ده هغه نه دا شرایط لري د خوندې او لوست او ذکر نه به برخه دي دا ډیره لوبد مرګه ده ډیر تاسف کوم ډیره په دې باندې زوريګه ما دې ته ډیره خوګمنه يم چې ولې ما خوندې او مندي پتیره ولا بده مرکز موږ پښتنې خوندې او مندي او زموږ ځوانانې په زموږ په ولایت او په کلو باندې چې لدین نعمت به برخه دي دا یو اساسي او ابتدایي ركن او حق دی یو انسان په نننې مدني ټولنه او جامعې کې او په نننې نړۍ کې اما زموږ خوندې جبران مکتبونه دي په مختل شي دي او لدې حق به بسيطه دي زما باوجود دې چې زه نه وایم چې اساس ته ورشامل سم او پکې غرض ولرم اما موږ د وطن شرایط انسان مجبور کوي که غواړي که نه غواړي باید سړی بیرته سیاست ته داخل شي نو په دې خاطر دا سیاست ته داخلېدل که څوک بولي که نه بولي هغه د هر چا خپله خوښه ده زما نظر دا ده زه په طالبانو ورونو باندې غږ کوم چې واورونو د خدای روی ته وګورئ د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ د هلکانو د ځوانانو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړئ پرېږدئ چې زموږ خوندې او مندې او حتی ځوانان د علم او د پوهې څراغونه په لاس کې واخلي او طالبان ورونه ته بلنه ورکوم چې له دولت سره همکاري وکړي په دې برخه کې که تر اوسه دا شی نه ده سوی له دې وروسته له دولت سره همکاري وکړي چې د نجونو په مخ باندې په ټولو کلو او بانډو ولایاتو کې مکتبونه پرانیستل شي او د موږ خوندې او مندې له دې نعمته بې برخې نه شي دا ډېر د تاسف ځای ده موږ په نننې یو استمه پیړۍ کې ځوان کوو او مکتبونه د موږ د خوندو په مخ باندې تړلي دي دا اصلا هیڅ د باور وړ نه ده دا د منلو وړ نه ده دا اصلا هیڅ سر نه خوري له نننې زمانې سره مسلمانان اسلام اسلامیت هر چیرې په دې نړۍ کې نن جاری ده په ټول دنیا کې له شماله تر شرقه له جنوبه تر غربه د دې نړۍ اسلامي هیوادونه عربي هیوادونه په دغه ټولو کې د اسلام دین شکر جاری ده د موږ په وطن کې هم جاری ده په دغه هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو او د ښځو شرایط دومره دور له دوره ډک نه دي لکه د موږ د وطن زه نه پوهیږم چې موږ کوم بل اسلام لرو او کدي غیر کوم بل اسلام ده نه پوهیږم اسلام په ټول یو اسلام د اندونیزیا کې نن یو مثال که خبره ډیره او دنه کم 200 میلیونه انسانان ځوان کوي مسلمانان هغه اته اته فیصد مسلمانان دي هغه هغه خدي ټول حقوقونه به کوم نه دي هغه له هیڅ نه دي به کې څه ترکیه برا واخو یو اسلامي هیواد په حدود 80 میلیونه نفوس هغه ټول خدي ټول حقوقونه به کوم نه دي که ذکر کوي که کار کوي په اطرافونو په کلیو په باندونه رانیولې دا تر خارونو پورې اما زموږ په وطن باندې له بده مرغه داسې ناورین را نازل د خدای دې رحم وکړي خدای دې طالبانو ورونه او حکومت ته په ګډه باندې دا توفیق ورکړي چې دغه تر ټولو ابتدایي حق نه زموږ خوندې برخمنې کړي
بله آقای مومند، تاسې د خپل دغه مهاجرت په اوږدو کې افغانستان ته راغلی یاست، یو وارې دوه وارې که راغلی یاست، نو د اولنی راتک هغه هیڅ مراته ووایاست؟ تاسې هغه وخت چې له هېواده څو کاله لرې وئ او په اول ځل چې راغلئ تاسې څه هیڅ درلود؟
هو زه افغانستان ته درغلی یم. په یو ځل په 1990 کال کې هغه وخت زموږ طالبان ورونه په قدرت باندې وو چې زه درغلم. المانی پاسپورت هم نه درلود. په ډېرو سختو شرایطو باندې باید اول خپلې لورانې مې هم راسره دوستې وي، ځکه ما غوښتو چې خپل زما اولادونه زما لورانې خپل وطن وویني او خپل خپلوان په تیر از ما مور هغه وخت لا ژوندۍ و، خدای دې ورته رحمت وکړي و دې بخي. ما غوښتو نو په دې خاطر ډېر کم خلک دې ته حاضر شوي دي چې خپل اولادونه ورسره بوځي، واړه ماشومان. اما ما خپل دواړه لوګانې راسره بوتلې له پاکستان نه افغانستان ته، په ډېرو سختو شرایطو کې راغلو، د طالبانو په شرایطو کې امنیت د ښځو لپاره موجود و. اما دا چې کوم خطر موږ نه دی احساس کړی په دغه لاره باندې چې موږ راغلي یو له پاکستان تر کابله پورې، اما دغه د قیودات د چادري او دا یو څه سخت و، ځکه ما باید چادري په سر کړی وای، خپل ځوان مې چادري نه وه په سر کړی، او دا د امنیت په حساب باندې زه مطمئنه وم. ډېره خوشحاله وم چې کوم خطر په حساب موږ ته متوجه نه و، ځکه چې امنیت هغه وخت ټینګ و. اما چادری شرایط د کابل او په حال او په لار کې رښتیا هم سخت شرایط و. اما زما لپاره هم ښې خاطرې ځینې لرم، او هم زما لورانې، او هم څه نا څه ترخې خاطرې دي چې دا سره ګډې دي. او دویم وار هم په 2002 کال کې درنم افغانستان ته، هغه وخت د ناتو قواوې په افغانستان کې وې، شرایط ښه و، آرام و، امنیت و.
بله.
او بیا په 2014 کال کې هم افغانستان ته درغلی یم، دا په دې خاطر ځکه چې زما خپلوان هلته ژوند کوي، او زه د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره دا خپل فرض او دین بولم، ځکه هغوی نه سي راتلای. نو زه چې کولای سم ورسم، نو دا په ځان باندې منم او په ډېره مینه باندې ځم د خپلو خپلوانو لیدو ته.
بله. اها اغلی مومند، اوس مهال تاسی په جرمنی کې ماشومان هلته روزی او پالنه کوي، که تاسی مسافرت نه وای کړی او په افغانستان کې وای، تاسی په افغانستان کې اوس به تاسی کومه دنده و، او تاسی د افغانستان لپاره یعنی څه ضرور ګڼئ چې په کومه برخه کې دی باید ښځو ته کار وشي؟
زما خو مسلک ژورنالیزم و، کېدای شوای چې ما به که په افغانستان کې وای، ما به په دې خپل مسلک کې په مینه باندې کار پسې کولای، او په دې مسلک کې به ما کېدای شوای چې د ډیموکراسي د موجودیت په شرایطو کې د خپل وطن او د خپلو خلکو دپاره نور هم خپل غږ ډېر اوچت کړی وای، او د خپل مسلک له امکاناتو نه مې استفاده کړې وای، کېدای شوای که چېرته ماته دا شرایط هلته مساعد وای. او فعلا په اوسنیو شرایطو کې زما اولی غوښتنه دا ده چې زموږ خوندې او مندې باید د کابل په ښار کې، د کابل د ښځو شرایط له نیکه مرغه د خوشحالۍ ځای ده ډېر ښه دي، که سړی مقایسه کړي دا تناسب او دغه هېڅ له بده مرغه په افغانستان کې او توازن او تناسب نه ده ساتل شوی. د کابل ښار له اوله وخته چې موږ 30 کاله پخوا 50 کاله پخوا 60 کاله پخوا که ووایو، د اروپا د تمدن او پرمختګ سره حتی په یوه کچه باندې راتو، موږ هغه ټول امتیازات او حقوق او دغسې نن یې دلته په اروپا کې، یا په هغه وخت کې ویښه درلود، ما خپله درلودلو، زما مور درلودلو هغه حقوق. اما دا انډول متاسفانه له هغه وخته تر اوسه د ښار او د کلي او د پایتخت او د نورو ولایاتو ترمنځ نشته له بده مرغه. نن هم په هیواد کې د کابل ښځې له نیکه مرغه له ټولو حقوقونه برخمنې دي، ډېر ښه شرایط او امکانات ورته شته له هر جهته. اما زموږ د اطرافونو او د کلي او د بانډو خلک ښځې او یو خلک په مجموع کې نارینه هم نه تناکه دي، له ډېرو شیانو نه بې برخې دي. دا انډول بېخي ډېر قفته او دا ډېر ځورونکی ده، ممکن د ډېرو نورو هېوادوالو دپاره هم ځورونکی وي. ما ته د مور په صفت باندې دا ډېر ځورونکی ده، هلته اصلا بيخي هغوی د نننې تمدن نه 200 کال خو 200 کال شاته پاتې دي. اما کله چې د کابل کار ته راځي بیا هم د خدای رحمت خده دغه نو د خدای د ځوان شرایط خدي نو زه په دې نه يم چې کوم وخت تاسو وخت راځي دا تناسب یو څه برابر شي او دا دومره غټ تفاوت لمنځه ولاړ شي او دا بخي غیر منصفانه ده. صحیح ده چې د جنګ شرایط دي سره نه شي کولای، اما د دې لپاره باید کار وشي، د دې لپاره باید شرایط مساعد شي، د دې لپاره باید اقدامات وشي، د دې لپاره باید فداکاري او قرباني ورکړل شي. دا په داسې اسانۍ باندې نه کېږي او موږ تر اوسه لا په هغه څلوېښت کاله پخوا شرایطو کې موږ د کلو او بانډو ښځې ژوند کوي.
بله اغلی مومنت، یو بل اوریدونکو هم په کرخه لرو، د خبري به هم واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار خیل خورکی، تا ته سلامونه او مومن خورکی ته سلامونه او اوریدونکو ټول ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه شنوار خبرې کوم ګشتي ولسالینه، د مومن خورکی نوم یې د فاله دی او فاله چې دا مومن صاحب اصلي د کم ځای د کمی ولسوالۍ دی. او بل د دې ماشومان په کله کې دوی په قرآنی کې پښتو وي او ماشومان د پښتو یې راکړې را دغه سوال وي.
اها، ډېره مننه، ډېره مننه وروره، مهرباني وکړي. اغلی مومند،
بلې، زه خپل ورور ته هم د خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. ورور جانه، زه د ما ماشومان اول خو موږ دلته په المان کې د مومن صاحب غزنی ولایت د سردین ولسوالۍ ده، هلته هم مومندان ژوند کوي. تاسو د فکر کوم چې مومن د اصلي استوګنه جایز موږ د مشرقي هېواد د مشرقي سیمه ده، اما په سردی په منطقه کې د غزنی ولایت د سردی چې دا البته د اندړو د ولسوالۍ مربوط ده، دلته هم مومندان ژوند کوي او دی هلته زیږېدلی ده په سردی کلي کې. او را پسې دې خبرې ته چې پښتو ژبه نه د ما لورانو، ما دوه لورانې دي، درې بچیان لرم، دوه مې لورانې دي او یو مې زوی ده. موږ په کور کې په پښتو خبرې کوو، په کور کې یو حرف هم الماني زموږ په کور کې نه ویل کېږي. په خپل منځ کې دوی الماني ژبه خبرې کوي، ځکه چې په خپل منځ کې تفاهم دوی ته په الماني ژبه اسانه ده. اما د والدینو سره یو حرف هم پارچې نه ویل کېږي. هغوی ډېرې ښې او روانې، زما لورانې او زما زوی په پښتو باندې ډېرې ښې روانې خبرې کوي. او په دې باندې د یوې مور په صفت ډېر افتخار کوم چې هغوی نه تنها چې په پښتو باندې خبرې کولای، چې هغوی لیکل او لوستل کولای چې په پښتو باندې، او دا په خپلو اولادونو باندې ډېر فخر کوم. که څه هم چې په دې برخه کې ما زحمت ورسره ایستلی ده، 15-16 کاله پخوا په هغو شرایطو کې چې د انټرنیټ له لارې د ژبې د زده کړې امکانات نه وو، د انټرنیټ له لارې د اسلامي اساساتو او د اسلامي قوانینو او د 15 بناو د زده کولو امکانات نه وو. ما خپلو بچیانو ته پښتو لیکل وست ورزده کړی ده. ما خپلو بچیانو ته 15 کاله پخوا اسلامي شرایط او اساسات او 15 بناو د اسلام لمونځ کول، دا ټول ما ورزده کړی دي. لمونځ کول ټول آیاتونه او سورې د لمانځه به ما ورته ویل او دوی به په المانی باندې لیکل، بیا هغه په یو پلاستیک پوښ کې اچولي وو او له ځان سره به یې ګرځول. او په دې ډول باندې دوی هم نن ورځ پښتو لیک لوست کولای شي او هم خپل د اسلام شرایط ټول ورته زده دي، روښانه دي. او دا په هغه شرایطو کې څنګه بیرته یادونه کوم، په چې 15-16 کاله پخوا چې د انټرنیټ له لارې امکانات نه وو، او نن خو سوای کولای چې د انټرنیټ له لارې هم زبر زده کړي، مورنۍ هم اسلامي اساسات او قوانین زده کړي. اما دوی هر وخت په ډېره علاقه او مینه سره دا زده کړې ده او په کور کې په پښتو خبرې کوي او ډېره ښه پښتو وایي.
بله بله اغلی مومن، تاسو خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره برابر شرایط نه دي، یعنی په کابل کې ځینې امتیازات لري او په اطرافو کې نه لري. تاسو څه فکر کوئ چې د تناسب د برابرولو لپاره باید څه وشي یا څه کول پکار دي، او روانې سولې ته څه نظر لري؟ یعنی څومره هیله مند یاستئ چې دغه سوله به دغه تناسب برابر کړي کنه؟
ان شاء الله زه په دې هیله یم چې دا ټول به دا تناسب برابر کړي. ما د دې تناسب د برابرولو لپاره دا ډېر اوږد وخت پکار ده، دا اسانه خبره نه ده، دا له یو کال نه په دوه کاله خبره نه ده، دا له نن نه سبا ته خبره نه ده. د دې لپاره باید په کلونو کلونو کار وشي.
لکه هغه چې په کلونو کلونو هغه خوندې او مندې شاته پاتې دي، اوس باید په کلونو کلونو د هغوی دپاره دغه شرایط او زمینه مساعده چې دا معلومداره ده چې ډېر مادي او مادي بنیاد او یا مادي امکانات ته ضرورت دی، هغوی دپاره باید دغه شرایط برابر شي. له مادي لحاظه دا په دې شرایطو کې فکر نه کوم چې زموږ د هېواد له مادي امکاناتو له لحاظه له مالی لحاظه پدې وتوانیږي. خو که په اول ګام کې سوله راشي دا به تر ټولو مهمه خبره وي، ځکه د سولې په موجودیت کې کیدای شي چې دا ټول ګامونه عملي شي، په شرط دې چې یو مسؤول انسانان او مسؤول خلک د حکومت پر راس کې وي چې هغوی خواخوږی سوای او همدردي له خلکو سره او له انسانانو سره د وطن ولري، او که چیرته درسوای او همدردی نه وي، که مادي امکانات هم برابر شي او مسؤول انسانان حکومت ته په کار باندې رانه شي چې هغوی احساس د مسؤلیت وکوي او همدردي ولري له دې وطن او له خلکو سره، حتی که مادي شرایط هم برابر شي، زه فکر نه کوم چې کومه نتیجه دې ورکړي. نتیجه به یوازې په هغه صورت کې وي چې دلته مسؤول انسانان، دردمن انسانان چې له خپلو خلکو سره مینه ولري، په رښتیا سره دردیدلي وي، د دې خلکو په غم او درد او په رنځ کې ځان ورسره ګډ وبولي، په غم او درد او رنځ کې هغسې انسانان که چېرته مخته راشي، انشاءالله چې د څو کلونو په موده کې به وکولی شي زموږ د کلو او بانډو خوندې هم څه ناڅه دغسې حقوق امتیازات او شرایطو نه برخمنې شي، لکه زموږ د کابل خوندې او یا د ځینو ولایاتو د مرکزونو خوندې او مندې چې ترې برخمنې دي برخمنې شي او ورسي او یا ولري هغه شرایط.
بله بله. اغلی مومنت یو اوریدون که بیا حمله رو دی به هم را واخلو. السلام علیکم.
و علیکم السلام جباخیر خور تاسو او تاسو ملمنیت مومنت خور سلام واندې کوم. جعفری د تلیفون په لیکه.
جعفری سیب خبرونه ته خراغ لست.
او زیاته مننه. زما د مومنت خور سپشتنه داده چې دا د دې خاوند کومی فضات ولاړی او سفر یې په خیر وکړ او یو بیرته راستون شو او خپل کور ته. دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. تبریک و مبارکي دوی ته او د دوی کورنۍ او د دوی دوستانو ته او ټول افغانانو ته وایم. بس خدای دې وکړي چې د افغانستان هر وګړی دا رقم یو پرمختګ وکړي، خصوصا د دا خور ډېر خوشحاله شوم چې ښه تکړه خور ده او ښه په جرات خبرې کوي او ښه نظر لري او ښه نیت لري.
بله.
نو زما له دې څخه دا پوښتنه ده چې دغه مومنت صاحب دا د دې خاوند یا د آلمان دولت یا د افغانستان حکومت یا کومې نړیواله جایزه یا یو څه یې ترلاسه کړه او که یې نه که ترلاسه. دا پوښتنه مې ده. او بل پوښتنه مې دا ده چې دوی افغانستان دپاره څه پروګرام لري، یعنې په کوم وخت کې بیا د افغانستان د راتلو دپاره اراده لري که نه لري.
بله ډیره مننه. اغلی مومن جعفری صاحب د هلمند نو دغه پښتنې مو اوریدي.
سلامونه ورنی کوم جعفری ورور تاسو ته. مننه تاسو له پښتنې نه. زما خاوند مومن دا پرواز یا دا الوتنه چې تاسو کای هانته تللی دی، دا معلومدار خبره ده په آلمان کې د مجبوریت په اساس آلمان ته موږ مهاجر شوي یو، د جنګ او د مجبوریت له اساسه دلته دی. موږ ډېر تلاش وکړو، د ډېر تلاش وکړو چې وکولای شي په خپل مسلک کې کوم کار او وظیفه ورته برابره شي. خو په خپل مسلک کې کار او وظیفه امکانات او شرایط نه دي ورته برابر شوي، اما دی په یو کار او وظیفه باندې بوخت او مصروف ده. اما له بده مرګه تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې دی د افغانستان اولین ستور مزلای دی، اما د دنیا اولین مهاجر ستور مزلای دی. له بده مرګه چې په لوچه مجبوریت د جنگ د شرایطو په اساس باندې دی مجبور شو، او یا موږ مجبور شو چې خپل هیواد او خپل وطن پرېږدو، او دا یو بی وطنه ستور مزلای دی، او دا به یوازې نه ستور بی وطنه ستور مزلای وي. له بده مرګه دا ډیره دردونکې ده زما لپاره او زما د کورنۍ لپاره ډیره دردونکې ده چې دای د شرایطو په اساس باندې او د لاغنه ورسته هم دي خیرانو لاسوهانو په خاطر باندې په پردي وطن کې پروت دی، او د کار شرایط هغه څه چې باید د دې د پرواز د دغه نه استفاده شوی وای هغه قربانی سده ورکه هغه شاید باید استفاده تر نه تر اوسه نه ده شوی هغه لا ستراولنی په وطن کې پرتی دی په داسې هیله او امید او په داسې ورځ چې هغه لا ستراولونو نه زموږ د هواب دی آبادی او دی پرمختیا دی پر یو وخت نه وخت استفاده و چې ګټه واخیستل شي هغه لا ستراولنی دی د الوطنی اما زموږ شرایط دلته په پردی وطن کې مساعد دي موږ نن ورځ یو آلمانی پاسپورت لرو کار لرو اما په پردی وطن کې ځان عیارول دي هغو وطن له شرایطو سره دا اسانه کار نه ده دي سره موږ ډېرې سختۍ وینې تېرې کړې دي د مهاجرت او ډېرې سختۍ وینې تېرې کړې دي د دې وطن او جامعې او خلکو سره او تر ننه پورې هم په دې جامعې کې ځان
بله د جعفری سوي وو پښتنه دا و چې تاسو بیا افغانستان ته دراتک هیله لری د تل لپاره
هغه زه په هیڅ وخت نه سم وایم چې د تل لپاره هغه د افغانستان په شرایطو پوری تړلې دي که چېرته د افغانستان شرایط د ځوان کولو لپاره مهیا او آماده سي خو دائم خو فکر نه کوم چې موږ د دائم لپاره افغانستان ته درسو ځکه ما تر خپل نیمای عمر نه ډیر ځوان په آلمان کې تیر کړل ده او زه اوس په آلمان کې ډېر کاله کې سیزون کوم او زه آلمان ته سره غلې وم د پنځه ویشت شپږ ویشتو کلونو وم نو په دې حساب ما ته موږ ډېر عمر په آلمان کې تیر کړی ده او که چېرته په افغانستان کې دغسې شرایط برابر شي خو که دائم نه وي کله ناکله په ډېره مینه هغه زموږ وطن دی ولې نه
بله درنو اوریدونکو تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري مګسر په دې خبرونه کې اغلی بیبی ګل کریم مومند عبد الاحد مومند میرمن ملمنه ده تاسو کولی شئ چې هم دا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د ټلیفون شمیره دی 0995340 او بل شمیره مو ده 0072220255 هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې له اغلی مومند وکي اغلی مومن بیا به هم د مومن سپ سفر تر شو که اوس مهال ستاسي له اولادونو څخه یو تن وغواړي چې دغه سی یو ماموریت تر سره کی تاسو هغه وخت مومن سپ ته اجازه ورکړي و تاسو ور سره موافقه واسطي تاسو به اوس خپل اولادو ته دغه ډول سفر اجازه ورکړي
کچیر دا شرایط او امکانات برابر شي ولې نه پدې رمینا ولې نه
بله ډېر ښه او څنګه ستاسي اولادونه علاقه لري
ما اولادونه خو فعلا ما دواړه لورانې خو هغوی خو خپل درسونه خلاص کړي دي تقریبا کولای سم ووایم هر یوې خپل مسلک لري مشرې لور مې هم د اقتصاد په برخه کې زده کړه کړې ده او دویمه لور مې هم د معلمي په برخه کې فعلا په عملي کار باندې اخته ده درس او تحصیل یې خلاص شو عربه دلته د عالی مکتب معلمه وی چې دا هم اوس معلمه د کار کوي په عالی مکتب کې په حساب دلته ګیمنازیوم ورته وایي یعنی د دې عالی مکتب چې لکنځمه تر بیا له سمه څخه پورې ده هغه اوس درس ورکوي او په دی انګلیسي او د تاریخ پرشته کې درس ورکوي او زوی مې تر اوسه لا وړه کوي د شپږو کلو ده هغه لا ته اوس په ښوونځي کې ده نو زه څه نه سم ویلای د دې دایو په راتلون کې کومه خواته او کومه استقامت ونی کیږي دا زه څه نه سم ویلای
بله اها په دې اړه باز منګ اوریدونکو ډیر پښتنې لا تاسو نه ولري بیا برا شو د خزو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د خزو اوسنی لاستراوړنې ستاسو په نظر باندې څنګه دې د قناعت ور دي
د خزو لاستراوړنې د ماده پر بیا هم د کابل په خاطر کې زه په خپل خوندو باندې او په خپل مندو باندې فخر کوم ولې نه هغوی رښتیا هم ښه لاستراوړنې لري په دولت په دغه کې هم تناسب که څه هم چې تناسب او انډول برابر نه ده اما په دولتي بخش کې په تحقیقاتي بخشونو کې د سیګورما خوندې منډې ډېرې په مخ تللې دي د کابل په ښار کې او په موجودیت کولای شي سړی فخر وکړي سرلوړي اما دا انډول اوس هم که سړی مقایسه کړي د نننۍ دنیا په برابر انډول ترمنځ نشته د خدو او د نارینه او ترمنځ او یو دلیل به هم ممکن دا وي چې متاسفانه د موږ
والدین یا د زموږ د ټولنې د نظر او یا د غدی ته آماده نه ده چې هغوی اوس هم حتی د کابل په ښار کې ممکن ډېر فامیلونه به وي چې هغوی به دې ته حاضر نه وي چې خپله خور یا خپله لور پرېږدي چې له هلکانو سره په پوهنتون کې یو ځای درس ووایي، او یا ممکن ډېر به دې ته حاضر نه وي چې خپله خور یا خپله لور ولی خارج ته د زده کړې او د بهر ته د زده کړې او تحصیل دپاره. او هیله منه یم چې زموږ د هېواد شرایط دې ته برابر شي، زموږ د هېواد د خلکو ذهنیتونه او په تېره زموږ د پلرونو او د ورونو ذهنیتونه نور هم روښانه شي او حاضر شي دې ته چې خپله خور او خپله لور پرېږدي چې زده کړه وکړي. دا غوښتنه زه د افغانستان له ټولو پلرونو او له ټولو ورونو نه لرم چې د هغوی مخنیوی ونه کړي، په لاره کې خنډ نه شي او پرېږدي چې پرمختګ وکړي او وغوړېږي.
بله، زمونږ یو بل اوریدونکی هم په کرښه دی، به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نورلایم د کندهار نمینای سسر په کوم ځای کې مو ترې متاکا او مننه خو ته سلامونه وایې.
وعلیکم السلام نورالله، سپ مهرباني وکړئ.
زه د دې ته یو څه تاسو ته وښایم چې دا مې څه تاسو دی له تاسو ته چې په جنرال کې د ځای کې دی ته څه نه وته مې یو خایشت کوم.
مهرباني.
نو زه څنګه متوازی مې دی له تاسو په جنرال کې دی جرمني ته کوم څه دی مې څنګه راځم.
بله.
ته ګل دوزی مې څنګه راځم چې د جرمني څخه.
تاسو په ختنه مونږ ونه خستل کې دی چې لکه وځي وغږیږي. تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه تکرار کړئ. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، متاسفانه زه خو هیڅ پوه نه شوم چې څه یې ویل. اغلی مومن، تاسو زموږ د دغه ورور پوښتنه وتوانېدی چې وای خلی؟ اها سمه، یو بل اوریدونکی به راواخلو. اها السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو زما غاور؟
بل استاسی غاګ اور ما په خیر راغلی خبرونه ته. استاسی نوم څه دی؟
خو دې چې پیژنم خو دې نه شي او زما جبر خیله یا او کدا شي شي مریم تو خیر نو سلامونه د تو علی کوم تاسو او استاذ راجو ټول تا کوم کوم له دونکو ته.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکړئ استاسی نوم څه دی؟
اول خطبه د دې خورې کې
تاسو د کوم زینه اړیکنی ولیدا؟
ولی زه قاری سره پښتو دی نو جوزجان څخه خورم.
آ جوزجان څخه قاری سره پښتون، مهرباني وکي.
اول خو زه د خورې کې د درد او رنج مبارک در ته وایم چې یو درداونه خبره دی وکړه واکن ما شنه وانه. نو زه به دا وایم چې د کورونا مرض واشه دی خالص دی ورکه د ټوپک اوازونه دی ویل چې زما خاون مومن صاحب د وطن سر مزل نظام خور دا شموه زموږ د وطن بچی دی واقعا د وطن دی. دا خو نو شرایط پیغمبر علیه السلام په ورځ کې د هجرت په وطن ته زیږېدلی دي چې د مکې سره مدینې ته هجرت کوي. دا زموږ د وطن بچی دی، زموږ د وطن یار دی. کله کله چې موږ نوم اورو خپل په کور کې افتخار پکوو. ما چې افغانستان ته معمر راغلی نو زما غوړې ان شاء الله.
بله بله، ستاسو غږ مهرباني.
دا چې افغانستان ته موږ نوم په بخت راغلی دا ځانه دی ورخه چې موږ ارش حقوق خپل د مسالې حقوق خاوند شي او دا خپل تعلیمي حق څه برخمنه شي خپل د اصلي او د اصلي حقوق څه برخمنه شي. دا موږ چې موږ خپل نوم له تعلیم ته پرځو بیا غوښتنې د ډاکټرۍ یا د انجینرۍ کوو یا د غوښتنې د قابلیت کوو او نو چې زه خپل خپل نو سنرجي ابل خپل نو سنرجي نو بیا دا خایس موږ دا بیا دا په خایس شي چې موږ کوو. نو تاسو باندې څنګه ده د افغانستان نور خلک څنګه کولای شي چې د مومن صاحب پر قدم باندې قدم شي او بل وراتونکي صلح ته څومره دینه یا څومره اندېښنه ورته لري؟
بله، ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. اغلی مومن، تاسو مهرباني وکړئ.
زه هم خپل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه وروره ستاسو له احساساتونه، ستاسو له نیکو هیلو نه ډېره مننه کوم. هو موږ خو رښتیا هم د مسافرۍ او د پردیسۍ او د بې وطنۍ ډېرې سختې ترخې تېرې کړې دي، نو هغه نه هېرېدونکي دي دا ترخې، او تر ننه پورې هم موږ ورسره لاس او ګرېوان یو له دې ترخو سره. نو یادونه یې حتمي وه چې باید څه ووایي، اما په هر صورت تر ټولو مهم درد زموږ د هېوادوالو درد دی، چې هغه درد تر دې نه سخت درد دی چې هغوی په جنګ او په مصیبت کې څلوېښت کاله کېږي لاس او ګرېوان دي ورسره. او تر ټولو مهمه زما امیدواري سولې ته، زه په سیاست کې دونه ډېره باوارده نه یم، اما یوازې خپل احساساتو او د خپلو کمو معلوماتو نه چې لرم یې کولای سم ووایم چې که هر څوک له خپلو شخصي ګټو نه تېر شي سر په سله کې به سوله راشي، اما که څوک له خپلو شخصي ګټو نه تېرېږي، دا که په هره خوا کې وي، که د دولت له خوا نه ده او که د طالبانو ورونو او د مجاهدینو ورونو له خوا نه ده، هغوی باید له خپلو شخصي ګټو نه تېر شي، له خپل شخصي منفعتونو نه تېر شي، او یا هغه ارتباطات او اړیکې چې هغوی یې له بهرنیو هېوادونو سره له بده مرغه لري. موږ متاسفانه اکثریت خلک ټول له بهرنیو هېوادونو سره په تړاو کې راښکېل دي، هېڅ یو مستقل او آزاد نه ده، هېڅ یو خپل عقیده او خپل نظریه او آزادي له بده مرغه زیات تعداد نه لري. او زه فکر کوم که هغه څوک هم چې ولري دغه پښې په تبر باندې ووهلې چې له بده مرغه دیموکراسي باندې نارې وهلې کېږي، اما زه فکر نه کوم هغه څوک چې هغه آزاد نظر ولري او له بل چا سره په تړاو کې نه وي، له بهرنیو هېوادونو سره په تړاو کې نه وي، هغه دې وکولای شي چې دلته تر یو ځایه ورسېږي. د هغو خلکو دپاره اصلا هېڅ امکانات او زمینه نه دي برابر، نشته له بده مرغه، له بده مرغه، له بده مرغه نشته. او که هغه خلک چې ستکه په د افغانستان په دننه کې به هم ویل، افغانستان نه بهر هم، څه هغه خلک چې په ریښتیا سره په دې درد د خلکو دردمن دي، خوږیږي او هیله لري چې دا ناورین پای ته ورسیږي، زموږ خلک د سولې او د سوکاله ژوند نه بې برخې دي او د دې نعمت څخه بې برخې پاتې نه شي. هغه خلک که چېرته اوسي دغسې شرایط برابر شي او د هغو خلکو دپاره په ریښتیا سره زمینه برابره شي، او یا دغه خلک له خپلو ګټو نه تېر شي، له خپلو شخصي او مادي او معنوي خواهشاتو او علایقو څخه تېر شي،